د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي هغه حمله چې په بلوچستان کې په یو جماعت کې شوی او پکې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د ورور په شمول څو تنان وژل شوی غندي. د بشري حقوقو یو ځانګړي ریپورت ورکوونکی ویلي په ایران کې د بشري حقوقو د بیان د ازادۍ او عادلانه محکمو محدودیتونه لا هم زیات دي. دوستانو ستړي مشي په یوې بلې خپرونه کې مزه اجمل اند او نور همکاران هرکلی کوو. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره دا هم اوري چې د ولسمشۍ د څوکۍ یو شمېر نورو کاندیدانو هم ویلي چې سوله په انتخاباتو د دوی لپاره لومړیتوب لري او که د دې پریکړې سره مخ شي دوی به سولې ته لومړیتوب ورکړي. دا موضوع هم څېړو که وخت نور رپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په کوټه ښار کې پرونی بریج په هغه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د ورور د وژل کېدو راپور ورکړل سو غندلې دی. د فرا امنیتي چارواکي وایي په تیرو دریو میاشتو کې په دې ولایت کې سلګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا وشته ده. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د کشمیر د لانجې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه ستایلې ده چې وایي پر دې لانجو باید یو اړخیزه پریکړه ونیسي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا په کوټه ښار کې پرونی بریج په هغه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د ورور د وژل کېدو راپور ورکړل سوی دی غندلې دی. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت په هیواد کې دننه او بهر د هر ډول تروریستي عمل مخالف دی. دوی وایي موږ دا برید غندو. تروریزم په هیڅ ځای کې د هیچا او په هیڅ وخت کې په ګټه نه دی. موږ ټوله باید د تروریزم پر وړاندې خپل مخالفت وښیو. افغانستان د تروریزم ځپلی دی او له همدې کبله موږ د هیواد دننه او بهر تروریستي اعمال غندو. راپورونه وایي د طالبانو د مشر ملا هبت الله ورور حفیظ اخونزاده د بلوچستان د کوټي ښار په یوه جومات کې په پرونی برید کې وژل سوی دی. په هغه برید کې چې ویل کېږي چې اودیدونکي مواد په جومات کې دننه ځای پر ځای سوي ول، څلور کسه وژل سوي او تر شلو ډېر ټپیان دي. اسلامی افغان اژانس او رویترز خبری اژانس د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په خپل ملا هبت الله د پیښې پر مهال په جماعت کې نه و، خو ورور یې په چاودنه کې وژل سوی دی. د پاکستان پولیسو تر اوسه د قربانیانو هویت نه دی ښودلی. د فراه امنیتي چارواکي وایي په تیرو دریو میاشتو کې په دې ولایت کې سلګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د فراه امنیه قمندان غلام محیودین خیرخوا نن د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې په دې موده کې افغان امنیتي ځواکونو څه باندې لس زره تهاجمي او تصفیوي عملیات او تلاشي کړي دي. ښاغلی خیرخوا د طالبانو د تلفاتو په اړه وویل
په تعداد 183 تن از دښمن
دوی په ځکنیو عملیاتو کې 103 اتیاتنه دښمن وژل سوی او 109 تنه یې ټپیان دي. او هم په هوایي بریدونو کې 503 دښتنه وژل سوی چې په هغوی کې د فرا لپاره د طالبانو نومول سوی والی مولوي عبدالرحمن چې په ملا مشر مشهور دی، د دغې ډلې لوړ پوړی قمندان مولوي فاضل او د طالبانو د مالی او لوجستیکي چارو مسؤول مولوي صادق پکې شامل دي. د فرا امنیه قمندان زیاته کړې چې په تیرو دریو میاشتو کې طالبانو هم د افغان امنیتي سرتیرو پر پوستو 215 نوي بریدونه کړي دي چې 215 او یا په شاتم بول سوي دي. نوموړي د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. په هلمند کې د افغان ځواکونو په دوو هوایي بریدونو کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. د هلمند امنیه قمندانۍ په یوه اعلامیه کې راغلي چې په یوه برید کې چې د سنګین ولسوالۍ اړوند په ګرماب سیمه کې د وسلوالو مخالفینو پر یو موټر سوی دی 15 تنه وژل سوي. د اعلامیه په خبره دوهم برید چې هم د نړیوالو ځواکونو ملاتړ ورسره و په ګرمسیر ولسوالۍ کې وسلوال طالبان په نښه سوي دي چې 2 تنه پکې وژل سوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د کشمیر د لانجې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه ستایلې ده چې وایي پر دې لانجو باید یو اړخیزه پریکړه ونیسي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 15 لسیزو کې د لومړي ځل لپاره پرون ماښام د جمو او کشمیر په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. دا غونډه د بندو دروازو تر شا وه. په دغې غونډه کې د هند او پاکستان څخه غوښتل سوي چې باید د جمو او کشمیر په اړه یو اړخیزه پریکړه ونیسي. د هند پارلمان د اګست په 15 د خپل اساسي قانون 300 اویایمه ماده لغوه کړې چې پر اساس د جمو او کشمیر کورواکي پای ته رسیده ورسیده او دا سیمه په مستقیم ډول د هند مرکزی حکومت تر واکمنې لاندې سو. د هند د اقدام پر ضد پاکستان سخت اعتراض وکړ. د پاکستان حکومت له امنیت شورا د بیړنۍ غونډې ته جوړولو غوښتنه کړې وه. د یمن حوثی یاغیانو ادعا کړې چې په سعودي عربستان کې د تیلو یوه کارخانه په نښه کړې ده. د دغو ځواکونو چې د ایران ملاتړ لري په یوې اعلامې کې راغلي چې په دې برید کې یې له بې پیلوټ الوتکو استفاده سوې ده او د سعودي عربستان په ختیځ آرامکو سیمه کې د کارخانه په نښه سوې ده. په اعلامې کې د دې پیښې د وخت په اړه څه نه دي ویل سوي او سعودي عربستان هم تر اوسه پیښه نه ده تایید کړې. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغې بار وړونکې کښتۍ چې 15 تنه عملی د کامیرون په څنډو کې د سمندري غلو لخوا برمته سوي 3 تنه یې روسي وګړي دي. د کښتیو یوې جرمنۍ کمپنۍ ام سي شفرد تېره ورځ وویل چې دا کښتۍ د اګست پر 14 د سمندري غلو تر برید لاندې راغله. د هغې جرمني کمپنۍ چې مرکز یې په هامبورګ کې دی ویلي د برمته سویو کسانو د خوشي کېدو لپاره په چټکۍ کار روان دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هېواد ډیپلوماتان د کامیرون له چارواکو او د کښتۍ له مالکانو سره په کار کوي چې د روسي وګړو د خوشی کېدو چارې ګړندۍ سي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلی چې هر وخت او هر کله وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د یو شمېر کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه ویلي چې دوی په انتخاباتو سولې ته لومړیتوب ورکوي. په دې اړه په رپورټ سربیره به دا واورئ چې په کابل کې او په افغانستان کې خلک د ولسمشر ټرمپ او د امریکا د متحده ایالاتو د لوړپوړو چارواکو د هغه وروستۍ غونډې په اړه څه نظر لري چې پکې د افغانستان اصول او د طالبانو سره د امریکا د استازي زلمی خلیلزاد پر خبرو بحث شوه دی. همدارنګ به مو د بلوچستان په ایالت کې د پاکستان د طالبانو د رهبر ملا هبت الله د ورور د وژل کېدو د پیښې په اړه د افغان حکومت په عکس العمل خبر کو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د بشري حقوقو یو ځانګړي خبر گزارشګر ویلي په ایران کې په بشري حقوقو د بیان په ازادي او عدالتانه محاکمو کې محدودیتونه زیات دي. نور ریپورتونه هم لرو. حقیقت څه دی او تاند څنګه هم په همدې سات کې خبرېږي. ستړي مشې دوستانو. وخت څلور بجې او اته دقیقې شوې. د خبرونې لومړی رپورټ راخلو. په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته یوازې څو اونۍ پاتې دي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه په داسې حال کې چې انتخاباتي کمپاینونه شروع دي، د ځینو سیاسي لورو له خوا شکونه او اعتراضونه شته دي او وایي چې آیا سولې ته باید لومړیتوب ورکړل شي او مخکې تر انتخاباتو سوله وشي او که وروسته تر انتخاباتو. په دې برخه کې یو شمیر کاندیدان ویلي دي چې دوی سولې ته لومړیتوب ورکوي او غواړي چې انتخاباتو نه مخکې سوله وشي. خاطر پردیس دا موضوع تعقیب کړی دی. د اوس سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی پردیس عبد نور. لتا سوغور
مننه ان صاحب. په داس حل کې چې یو اړخ د سولې خبرې د وی هوکړې امضا ته نږدې شوي، لبل خوا د جمهوری ریاست ټاکنو لپاره نوماندانو هم خپلو منځو کې انتخاباتي کمپاینونو ته زور ورکړی. اوس یوازې اوس ازادي راډیو لول لسو نوماندانو سره په دې اړه خبرې کړي چې سوله لومړیتوب لري او کا انتخابات له دې ډلې 14 یې سوله د انتخابات په نسبت مهمه او لومړیتوب ګڼي. د حکومت برحاله اجرایي رئیس او په ورته وخت کې راتلونکي ریاست جمهوریت ټاکنو ته نوماند ډاکټر عبدالله د کمپاینی ډلې ویان فریدون خوزون له ازادي رادیو سره په دې خبرو کې داسې وایي:
موږ ویل هر کله چې بایزت سوله او دایمي ثبات په افغانستان کې تضمینیږي، موږ له هر څه دا مهمه ګڼو او حاضر یو چې هر قرباني چې موږ راځي هغه تحمل کو.
بل نومان حکیم تورسن به وی پدی پوشم چې د سولې هوکړه لاسلیک کیږي او پر سبای ټاکنې کیږي غوړه بولم چې لټاکنو تیر شم. همدا شان راتلونکي ولسمشر ټاکنو لپاره بل نومان محمد حنیف اتمر هم په اوسنی وضعیت کې سولې د افغانانو لپاره اړینه بولی. د ښاغلی اتمر د ټیم یو غړی صبغت الله تمیم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په نظر سوله اولویت لري نسبت ټاکنو ته. ټاکنې په یو د ټاکنې لپاره د زمینې یا د بستر مساعده دو دلیل او همدارنګه د خلکو د هوساینې لپاره ټاکنې خلکو ته هوساینه نه راوړي خو سوله هوساینه ورته راوړي او د دې وطن یو مهم ضرورت دی.
په ورته مهال هغه نوماندان چې ټاکنو ته د سولې پر وړاندې لومړیتوب ورکوي وایي ټاکنې د افغانستان د سیاسي قدرت د انتقال یو وسیله ده. د دې نوماندان له ډلې د دولت ساز ټیم په مشرۍ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دی. د دولت ساز ټیم یو ویان جاوید فیصل په دې اړه ازادي رادیو ته داسې وایي
نن په سولې کې مشکلات لري یا سبا غواړي په سولې کې نتیجه ترلاسه کړي لازمه ده چې تاسو دغه لپاره یو مسؤل نهاد ولري چې د دې لپاره چې موږ د سولې په خبرو کې هم لازمه نتیجه ترلاسه کړو. ډیره مهمه ده چې انتخابات پروسه هم زمانه ورسره تعقیب شي.
لطیف بدرام او احمد بن مسعود مند چې ټاکنو ته د سولې پر وړاندې لومړی توبر کوي. د احمد ولی مسعود د ټاکنیز ټیم د مطبوعاتو مسول حبیب الرحمن پدرام دیو ته پدیاړه داسې وایي
نظر مو
یې زموږ نظر دی چې وسنۍ حکومت نشي کولای د ملي والی حکومت ته ذکري او د ټولو اقوامو نمائندګي وکړي. په دې اساس موږ ته انتخابات اولویت لري.
برای ما انتخابات در اولویت قرار داره.
د راتلونکو ریاست جمهوریت ټاکنو او د افغان سولې پاړه د غزدو نقیس ترګنونو په داسې حال کې دي چې د افغانستان د سولې پاړه د امریکا تازه زلمی خلیزات د اتم پړاو خبرو د پای ورسته واشنگتن د سن شوې. د خلیزات د تګ ورسته د امریکا جمهور رئیس طالبان او امریکایانو ترمنځ د خبرو پر دوام ټینګار کړی دی. بلیان صاحب
ډیر زیاته مننه خاطر پردي سوچې د یو شمیر کاندیدانو البته د ولسمشي د څوکۍ د یو شمیر کاندیدانو هغه نظرونه را سره شریک کړل چې وای ځینی پادی باور دي چې سولې تلمړی تو برکی پر انتخاباتو ځینی وای چې نه باید انتخابات تر سره شي. باید یادونه وکړو چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پ مشرۍ باندې د دولت جوړونې ټیم پر انتخاباتو جدي ټینګار کوي او دوی وایي تر څو چې یو حکومت د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته نشي نشي کولای چې د سولې په برخه کې د ولس په استازیتوب لوی پریکړه وکړي. تاسو موږ غواړو ازادي رادیو ناوړه زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دو لښپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دا ازادي رادیو د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د کوټه خار په یو جماعت کې هغه 14 وغندل چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله ورور پکې وشل شو. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل د شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې کچام د وشل شو د هویت پاړه چې آیا طالبان د کملکیان دي څو نه ویل خو ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت په کور دننه او بهر د هر ډول تروریستي اعمالو مخالفته. خغلی حقمل زیاته کړه موږ دغه حمله غند ترهګری د هیڅ په ګټه نه ده. د لومړی په وینا هر چیرې او په هر وخت کې چوي او باید ټول د ترهګری په وړاندې ودرېږي. حقمل وای موږ له تروریزم نه زیان مونږ نه لهم دی عمله هر ډول تروریستي اعمال په افغانستان کې د نه یا بهر شکیږي غند او مخالف یو. دا ریپورتونه لمخې د طالبانو د مشر ملا هبت الله ورور حافظ احمد الله تیر ورځ د پاکستان د کوټه خار د حاجی محمد حسنی په یو جمعات کې د جمعې د لمانځه د ادا کولو پر مهال په 14 کې وژل شو. د پاکستاني رسنیو د ریپورتونو لمخې 14 مواد د جواد د جمعات په ممبر کې ځای پر ځای شو. په دې 14 کې د طالبانو د رهبر د ورور په ګډون چې د جمعات ملا امام هم و څلور تنه وژل شوي او 22 منسکون کې ټپیان شوي. تر اوسه د دغه 14 مسولیت چا نه دی منلی. د ریپورتونو لمخې د طالبانو وسنۍ رهبر ملا هبت الله پوخا یو موده د یا جمعات ملا امام. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د مشر د ورور د وژل کېدو د تایید ترڅنګ ویلي چې دوی ریپورتونو مخه د ملا هبت الله زوی هم په دغه 14 کې ټپی شوه. دغه وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان په خاور کې د ملا هبت الله د ورور وژل کېدل دا پډاګه کوي چې د طالبانو په ګډون د تروریستانو زالې وسم په پاکستان کې دي. ښاغلی احمد زی زیاته کړه پاکستان اوس هم لا ترهګرو ډلو او رهبرانو یې هم لا تړکی. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون وایي طبیعي ده چې تر یو بریده به د سولې خبرې دغه وروستی برید متاثره کړي، خو د ویل چې ښایي د سولې په روانو خبرو باندې هومره چې خلک یې وایي اغېز ونه لري. په 2015 کال کې د ملا عمر د مرګ اعلان د افغان حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې ګډې وډې کړې وې. تر اوسه هم وسلوالو طالبانو په دې اړه او همداشان چې د سولې بهیر به متاثره کړي سنتي ویلي. سیاسي کارپوه او طالبانو ته نږدې کس وحید مجده وایي چې دغه خبرې د سولې د بهیر د سپوتاژ لپاره کېږي، خو د نوموړي په وینا چې د سولې مذاکرات داسې پړاو ته رسېدلي چې له هیڅ ډول عمل نه به متاثره نشي. او خو په افغانستان کې د عام خلک د امریکا د هغه هڅو په اړه چې د طالبانو سره د سولې په برخه کې بیلابیل نظرونه لري. د افغانستان د سولې په تړاو د ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه د ملي امنیت د سلاکارانو ترمنځ د وروستي غونډې په اړه بیلابیل نظرونه مطرح شوي. د افغانستان د سولې عالي شورا دغه غونډه ګټوره بللی، خو یو شمېر افغان څېړونکي دا د ولسمشر ترامپ له لوري یوازې راپور ورکول یادوي. په دې اړه به نور تفصیل د ناجیه صافی په رپورټ کې واورو.
وروسته له هغه چې ولسمشر ډونالد ترامپ د افغان سولې په تړاو خپل د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبرې وکړې، د سولې عالي شورا دغه ناسته مهمه او ګټوره ګڼي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیله مند دي چې دا خبرې اترې د سولې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي.
دا خبرې چې د ترامپ او هغه ادارې مشاورینو خپل منځ کې کړې دي تایید وړ دي. دا خبرې وشي او نور بین الافغاني مذاکرات هم وشي، دا خبره په خیر ده او دا یقین لرو چې یو نتیجه به ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ترامپ تیره ورځ د افغان سولې په اړه له خپلو جګپوړو سلاکارانو سره غونډه وکړه. په دې غونډه کې د طالبانو له سخت دریځې ډلې سره د خبرو، له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د احتمالي وتلو او د افغانستان د نږدې 13 کلنې جګړې د سیاسي حل په لارو چارو خبرې شوې دي. واشنگتن هڅه کوي سو د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې د سولې موافقه نهایي شي. د نیټې ته نږدې 2 اونۍ وخت پاتې دی، خو یو شمېر افغان څېړونکي د ولسمشر ترامپ له لورې د افغان سولې په تړاو ترسره شوې ناسته یوازې راپور ورکول یادوي. وایي ترامپ لا هم نه دی توانېدلی چې خپلو سلاکارانو ته دا ډاډ ورکړي چې طالب به د داعش او نورو تروریستي ډلو د مخنیوي لپاره خپله ژمنه پوره کړي. په ورته وخت کې د پیژندل شوي سناتور لنزی ګراهم هغه څرګندونې هم اندېښنې راپارولي چې ویلي دي پر طالبانو باور کول ستره تېروتنه ده. افغان کارپو احمد سعیدی وایي د ښاغلي ګراهم څرګندونې پر ځای او واقعیت لري.
یعنی امریکایان طالب چې په ټول افغانستان کې تسلط نه لري، دومره قوت نه لري چې امریکایان باور وکړي چې طالب د داعش مخبوونی سي، د القاعده مخبوونی سي. دا یو تیروتنه ده، دا یو شته. طالب نه دومره توان لري، نه دومره تار لري، نه دومره رهبری لري چې دا کار کولی سي. دا د ګراهم تشویش
لنزی ګراهم پر ټویټر لیکلی پر طالبانو دا باور کول چې د امریکا د تروریزم ضد ځواکونو ځای به ونیسي او القاعده، داعش او هغه نورې افراطي ډلې به چې په افغانستان کې فعال دي کنټرول کړي ستره تېروتنه ده. لنزی ګراهم پرون د اګست په 14 مخکې تر دې چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغان سولې لپاره له خپل خاص استازي زلمی خلیلزاد او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره وګوري دا بیانونه پر ټویټر خبره کړل. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د هغه د ملګري ټیم او په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو د خبرو اتم دور سورځي مخکې پاتې ورسید. دا لا نه د سرګند شوی چې د هغوی د مذاکرو نهم دور به څه وخت پیل شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامر اختیار ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د بشری حقوقو یو ځانګړي رپورت ورکوونکی ویلي په ایران کې په بشری حقوقو د بیان په ازادۍ او عادلانه محاکمو کې محدودیتونه زیات دي. په دې غری رپورت کې ویل شوی چې ایران کې لا هم اعدامونه کیږي او په اعدام شو کې یو شمیر کم عمره یعنی تر هغه عمر چې قانوني سن دی تر هغه کم او ماشومان هم شامل دي. صالح محمد صالح د موضوع تفصیل لري.
د ایران لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور ورکوونکې وایي تیر کال په ایران کې د بشري حقوقو د بیان د ازادیو او عادلانه محاکمو په برخه کې محدودیتونه زیات وو. جاوید رحمان پر ایران د زیات شمیر اعدامونو لقبل هم انتقاد کړی دی چې په هغوی کې لشت لږه د او ماشومانو اعدامول هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي جاوید رحمان څرګندونې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د بشري حقونو د وضعیت په نوم راپور کې خبرې سوي دي. دغه راپور تیره میاشت لیکل سوی او پرون جمعه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وړاندې سو. جاوید رحمان وایي په ایران کې تر اتیا زیاتې داسې سرغړونې شته چې د مرګ د سزا سبب کیږي چې په هغوی کې زنا، هم جنس پالنه، د مخدره موادو لرل، کفر ویل او د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی پکې شامل دي. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي وایي د مدني او سیاسي حقونو لپاره نړیوال کنوانسیونونه دا ډول ګڼې سرغړونې جدي جرمونه نه ګڼي. رحمان زیاته کړی چې پیران کې په 2013 میلادي کال کې که څه هم اعدامونه تر وړم کال لږ وو خو بیا هم دا شمیر لا هم په نړۍ کې زیات ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی جاوید رحمان وایي په 2013 میلادي کال کې اته ماشومان هم چې په سرغړونو تورن سوي وو اعدام سوي چې په هغوی کې دوه تنه 12 کلن وو چې پر دوی د جنسي تیری او غلا تور لګول سوی وو. رحمان وای دغه تورن کسان د شکنجه لکبل اعتراف ته مجبور کړای سی وو. جاوید رحمان د هغه څه په اړه اندیښنه وشو چې د په خپل سر د دوه تابعیت لرونکو او بهرانیانو نیول، توقیف، له هغوی سره ناوړه چلند او هغوی ته دروغتیایي اسانتیاو نه برابرول ګڼلې دي. د ملګرو ملتونو دغه متخصص پر تهران بل انتقاد هم وکړ چې له قومي لژکیو سره ناوړه چلند کوي چې په هغوی کې عرب اهواز، آذربایجاني ترکان، بلوچان او کردان شامل دي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د کوم هیواد د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې لپاره ځانګړي راپور ورکوونکي او خپلواک متخصصان ګماري. ملګری ملتونه وایي دغه څوکۍ افتخاري دي او ګمارل سوي متخصصان د ملګرو ملتونو کارکوونکي نه دي، نه هم د دغه سازمان لخوا معاش ورکول کیږي. ایران د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي جاوید رحمان د څرګندونو په اړه سمدلاسه کوم عکس العمل نه دی ښوولی. خو د فبروري میاشتې پر 28مه د دغه سیو راپور تر خپرېدو وروسته د بشري حقونو لپاره د ایران عالي قضایي شورا لګول سوي تورونو ته کوم اشاره ونه کړه. خود ملګری ملتونو پر ځنګړی راپور ورکوونکی جاوید رحمانی انتقاد کړی وو. دای چې پاکستانی ول اصل برتانوی دی د قانون په برخه کې تخصص لري، په عین حال کې د انګلستان په برونل پانتون کې د اسلامي او نړیوال قوانینو پروفیسور هم دی.
دوستان زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. اوس هم زو د سپورت برخې یوې مسلې ته. د افغانستان کرکټ بورډ له تیر یو کال راهیسې د کرکټ د ملي لوبډلې او کورني کرکټ لوبغاړو ته معاشونه نه دي ورکړي. یو شمیر افغان لوبغاړو د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې د کرکټ بورډ اداره باید دوی ته د تړون سره سم په خپل وخت معاشونه ورکړي. خو د افغانستان کرکټ بورډ بیا د لوبغاړو په معاشونو کې د ځنډ له امله دغه ادارې ته د نړیوال جام سیالیو راپور نه رسیدل او د دې ادارې په مشرتابه کې عدلون بدلون په ګوته کوي او وایي چې ډېر زر به لوبغاړو ته معاشونه ورکړل شي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورټ کې.
که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ له مالی پلوه یو غنی ورزشي اداره ګڼل کیږي، خو دغه ادارې له تیر یو کال راهیسې د کرکټ د ملي لوبډلې په ګډون ټولو هغو لوبغاړو ته معاشونه نه دي ورکړي چې له دوی سره تړون لري. د افغانستان کرکټ بورډ څو کاله وړاندې شاوخوا اتیاو لوبغاړو سره تړونونه وکړل چې میاشتنی معاش پورته ورکوي، خو اوس یو شمېر لوبغاړي شکایت لري چې له تیر یو کال راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. خو د کرکټ بورډ بیان فریدو تک بیا د لوبغاړو په ماشونو کې ځنډ لن مهاله بولی او لاملونو ته داسې اشاره کوي.
تاسو په دې سره معلومه ده چې دغه تړون چې دوی سره شوی نړۍ وروسته نړیوال جام شو او په نړیوال جام راپور هم تر اوسه نه دی رسیدلی او همدا شانتي په ادارې په شتابر کې هم تغییرات راغلل. نو یو څه لږ مودې لپاره ځنډیدلی دي چې دا به د روزونکو د راپور پر اساس باندې
لدی وړاندې د کرکټ بورډ نوی رئیس فرحان یوسفزی هم په ټویټر کې لیکلی و چې د کرکټ بورډ او لوبغاړو ترمنځ د شوی تړون له مخې دوی لوبغاړو ته هر میاشت نه بلکې په هرو شپږو میاشتو کې معاشونه ورکوي. خغل یوسف زی زیاته کړی چې لوپغاړي د ماستر لسکول لپاره باید خپل فټنس ورتیا او خ ډیسپلن دوی ته ثابت کړي. خو د کرکټ د برخې یو شمیر سرونکو بیا په دې باور دي چې د کرکټ بورډ اداره دې لومړی د لوپغاړو تیر یو کلن حساب ختم کړي او لغه وروسته د خپل نوې ایجنډا عملی کړي. ل دې ډلې د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون مرستیال ابراهیم مومن وایي چې د هیواد د کرکټ بورډ اداره د مشرتابه له اړخه هیڅ استقرار نه لري او مشانه ژر ژر بدلیږي چې دغه چارې د کرکټ بورډ ادارې په چارو ناوړه اغیز کړی دی. خغل مومن وایي که څه هم د افغانستان د کرکټ بورډ اداره ټولې پالیسۍ او قوانین لري، خو بیا هم د سیستم پر ځای هر څه د افراد او اشخاصو په خوښه پر مخ ځي. خو دا چې د کرکټ بورډ اداره ولې په خپل ټاکلي وخت لوبغاړو ته د ماشونو په ورکړه کې پاتې راغلي، خغل مومن دي لاملونو ته داسې اشاره کوي.
کرکټ بورډ خپل بودیجه کلنۍ بودیجه په سمه توګه باندې مصرف کړې ده، بې ځای مصرف شوی ده. یو هم دوی د خپل بودیجې لپاره تعلیم او سم مناسب پلان نه لرلی چې کوم کوم ځایونو کې باید کوم کوم څومره څومره پیسې باید په کومو برخو کې باید هغې ته ریزرو وساتل شي یا باید مصرف شي. او یا هم بې ځایه دغه پیسې چې کومې کرکټ بورډ ته راغلې دي دا د شخصي خلکو جیبونو ته تللي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د معلوماتو له مخې دغه ادارې ته د کرکټ نړیواله شورا هر کال 15 میلیونه ډالر ورکوي چې سمو د وړاندې ورسره د 2.5 میلیونه ډالر اضافي مرسته هم وکړه. دا شان افغان حکومت هم دغه ادارې ته هر کال 1.8 میلیونه ډالر بودجه ورکوي. د دې ترڅنګ کرکټ بورډ له بیلابیلو مالي ملاتړو او سیالیو هم میلیونونه ډالر عواید ترلاسه کوي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې مسؤلین ژمنه کوي چې د نویو پالیسیو او تګلارو له مخې به هڅه کیږي چې لوبغاړو ته په میاشتني ډول د دوی د معاش یوه برخه ورکړل شي چې دوی له مالي اړخه له ستونزو سره مخ نه شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي پاکستان په تورخم بندر کې افغان سوداګرو ته ځینې اسانتیاوې برابرې کړي. تر دې مخکې پاکستاني مطبوعاتو راپور ورکړی و چې تورخم بندر به اګست میاشت کې د تجارت د ودې په هدف 40 ساعته پرانستې وي. په وروستیو کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ اندازه د پام وړ کمه شوې. سالم احمد سالی د یوې مرکې په پیل کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونو له سرپرست خانجان الکوزي پوښتنه کړې شي آیا تورخم بندر رښتیا هم د 40 ساعتونو لپاره فعال دی؟
40 ساعت خو تر اوسه پورې نه ده پرانستی. سهولت پکې راغلی دی تقریبا هغه اموال چې د دې مخې وخت یې ورته تعین کړی دی چې څومره ساعته د دې مخې لاړ شي څومره ساعته د هغه مخې او بله هلته یې په تلاش کې یو څه سهولت راوستلی دی. خصوصا د تازه مېوې او هغه مواد چې قریول پساته دي د هغې په اعتبار باندې ډېر زر تصمیم نیول کېږي. بیا هم مشکلات اگر چې واګه خو بنده شوې ده، واګې بندر بارډر بند شوی دی. موږ چې کوم هندوستان ته کوم اموال لیږل هغه کاملا ودرېدلي دي، خو بیا هم دغه لاره دغه شوې ده. د تورخم په ارتباط باندې هغه تفصیلات چې داسې 40 ساعته شوې نه ده تر اوسه پورې، دې مخ هوا مخته مشکلات شته دی، 40 ساعته کار نه کېږي، مګر بیا هم ښه شوې.
بل الکوزه صاحب، خو ویل کېږي چې پاکستان همیشه چې دغه سي سهولتونه ایجادوي د لنډې مودې لپاره وي، کله چې په افغانستان کې د میوو موسم وي یا دم مشکلات څو برابره زیاتوي یا هم مالیه زیاتوي چې افغان سوداګر ته ستونزې پېښېږي، دا مسله څومره د خنډ سبب کېږي د افغان سوداګرو په وړاندې؟
اکثره وخت متاسفانه داسې شوي دي چې د کاغذ په مخ باندې یوه خبره منل شوې ده، بیا په عمل کې هغه نه ده اجرا شوې. اکثره وخت داسې کله کله کېږي. په دې باور یم چې که پاکستان دا کار کوي دواړه طرف ته، پاکستان ته هم نقص رسېږي، افغانستان ته هم نقص رسېږي. زما د نظره کار څومره د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي علایق اضافه شي زیات شي، په دې کې د دواړو ملکونو ګټه ده. ډېر داسې مواد دي چې پاکستان یې نه لري، موږ یې لرو. دوی ته د صادراتو د ورلولو د دوی په مارکیټ کې ضرورت دی، او د دوی ډېر محصولات دي چې موږ ورته ضرورت لرو. موږ خپل حیوانات کې نه لرو، هغه ته زموږ ضرورت دی چې باید دا درغه شي. مګر متاسفانه کله کله اقتصاد د سیاست قرباني کیږي او دا مشکلات زیاتېږي. شته دی
بلل کوزای سی بیا دریمګړی سازمان یو دریمګړی اورګان څوک دلې سی چې دغه سی مسائل وڅاري او اقدامات وکړي. کله چې تاسو ول چې پاکستان پر کاغذ زینجمنی کوي بیا نه عملی کوي، یو بل دریمګړی څوک دلې سی چې په دې برخه کې منځګړی توب کوي؟
ولا دریمګړی خو چار څوک د ملل متحد نه څوک متبره نشته. د ملل متحد خبره څوک نه مني. دبليو ټي او غړي ومنګه، د دبليو ټي او سازمان غړي توب منګم لرو، پاکستان هم لري، مګر متاسفانه نه عملی کیږي. دریم کړي مسله داسې نشته دی، خو زه فکر کوم چې تر څو پورې سیاسي اوضاع ښه شوي نه وي او دا جنگ نه ختم شوی او زموږ ترمنځ د اعتماد فضا نه رامنځته شوي، دا مسله به بدبختانه ادامه پیدا کړي.
بل تاسو ول چې دغه سیاسي مسایل د دوړو هیوادونو پر تجارت اغیز کوي، دا افغانستان او پاکستان ترمنځ اوس تجارت په کال کې څومره راولېدلې د نورو کلونو په نسبت؟
د تیرو کلونو په نسبت که مقایسه شي د 2015 او 2014 خو تقریبا 50% نه زیات راولېدلې دي.
دوستانو، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو له سرپرست خانجان الکوزي سره مو په تورخم بندر کې د پاکستان له لوري د برابر شوو اسانتیاو په اړه او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د راکړې ورکړې او سوداګرۍ په اړه مرکه اوریده. اوس هم راځو خبرونو ته. د سیمې، نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په کوټه ښار کې پرونی بریج چې په هغه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د ورور د وژل کېدو راپور ورکړل سوی دی غندلی دی. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان حکومت په هیواد کې دننه او بهر د هر ډول تروریستي عمل مخالف دی. د فراه امنیتي چارواکي وایي په تیرو دریو میاشتو کې په دې ولایت کې سلګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د فراه امنیه قمندان غلام محی الدین خیرخان نن د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې په دې موده کې افغان امنیتي ځواکونو څه باندې 10,000 تهاجمي او تصفیوي عملیات او تلاشۍ کړي دي. نوموړي زیاته کړې چې په دې موده کې طالبانو هم د افغان امنیتي سرتیرو پر پوستو 295 بریدونه کړي چې 215 بیرته په شا تمبول شوي دي. شغلی خیرخوا په دې بریدونو کې د افغان ځواکونو د طرفاتو په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن کشمیر د لانجې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه ستایلې ده چې وایي پر دې لانجو باید یو اړخیزه پریکړه ونیسي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 15 کې د لومړي ځل لپاره پرون ماښام د جمو او کشمیر په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. دا غونډه د بندو دروازو تر شا وه. په دې غونډه کې له هند او پاکستان څخه غوښتل شوی چې باید د جمو او کشمیر په اړه یو اړخیزه پریکړه ونیسي. د یمن حوثي یاغیانو ادعا کړې چې په سعودي عربستان کې د تیلو یوه کارخانه په نښه کړې ده. د دغو ځواکونو چې د ایران ملاتړ لري په یوه اعلامیه کې راغلي چې په دې برید کې له بې پیلوټه الوتکې استفاده شوې ده او د سعودي عربستان په ختیځ ارامکو سیمه کې دا کارخانه په نښه کړې ده. په اعلامیه کې د پېښې وخت نه دی یاد شوی، خو سعودي عربستان تر اوسه دا پېښه نه ده تایید کړې. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغې بارونکو کښتۍ چې 15 عمله یې د کامیرون په څنډو کې د سمندري غلو لخوا برمته شوي دي، 3 یې روسي
وګړي دي. اوسم فیروزه عزیزی له څو اقتصادي خبرونو سره، وبخیل له څو سپورتي خبرونو سره.
کرکټ بورډ وایي د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ د زمري په 28مه به کرکټ شل اوریزې لوبې وشي. د دغه بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبې به په کابل کې د افغان کرکټ لوبغاړو ترمنځ وشي.
د وایي دا چې په دې لوبه کې د افغانستان ټول ملي لوبغاړي ولوبي او همداشان چې د لوبې وړاندې او وروسته د خپلواکۍ په ویاړ بېلابېل ځانګړې پروګرامونه په پام کې ونیسي.
ښاغلی هوتک وایي له دې سره به د لوبغاړو د کرکټ تمرین هم وشي او هیوادوال کولی شي د دغو لوبو د نندارې لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبغالي ته ورشي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي د توکیو د 2020 میلادي کال د اولمپیک سیالیو لپاره په کابل کې د لوبغاړو د غوروي سیالۍ ترسره کیږي. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د سنبلې میاشتې په 10 نیټه په کابل کې ترسره شي.
بهترین بازیکن‌ها باز میتونن که با مسابقات کشتی المپیک 2020 توکیو اعزام شوند.
ښاغلی ترکی وایي دغه لوبې به په څلورو مختلف وزنونو کې د ځوانانو او پاخه عمر لرونکو ترمنځ په دوو کټګوریو کې ترسره شي او د بارسلونا لوبډلې د لالیګا د سیالیو په نوي فصل کې خپله لومړنۍ لوبه پایلوده. دغه لوبډله چې له اتلتیک بلبایو سره لوبیده یو د 0 پر وړاندې ماتې وخوړه، خو بارسلونا لوبډلې بیا د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د خپلې ماتې لامل د سوارس په نوم د لوبغاړي ژوبلېدل ښودلی دي.
دوستان زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته رسو. حقیقت څه دی؟ پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې تاندې څانګې مهیاروي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو، د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب سره د حج په مراسمو کې د مشکلاتو په اړه باندې دغه راز بسومره ملا امامان په افغانستان کې تنخواه اخلي او دغه راز د هغوی د هرې جمعې د موعظې اجنډا څنګه وي او څنګه ترتیب کیږي، په دې اړه بحث کوو. ډیر مننه جناب منیب صاحب. اول پلان ډول راته وایست چې سکل څومره افغان حجان د حج د مراسمو لپاره تللي؟
سخ کالی دیر زره حجان تللی دی، له حج دی فریضې دی ادا کول په نیت باندې.
یو شکایت پورته سوی په یو ډول سره چې هلته خدمات شو، کغه د خوړو په برخه کې او کغه د دغوی د اوسیدو په اړه او کغه د درملو په اړه او کغه د ترانسپورت او دغه راز د معلومینو د کموالی په اړه په دې اړه ځینې شکایتونه پورته سوی دی. حجانو هم له مختلفو رسنیو سره تعلقي جن تماسونه نیولې دی او دی وایي چې موږ سره ډیر مشکلات درلود. دا تاسو منئ؟
د حج فریضه لکه څنګه چې د نورو عبادتونو په نسبت په خپل نیت کې هم تفاوت ډیر قوي موجود ده، چې نورو عبادتونو په نیت کې دا نه ویل کېږي خدای ته ما ته اسانه کې. حج د ادا کولو په فریضه کې او د عمرې د ادا کولو په مناسکو کې په نیت کې دا ویل کېږي خدای ته مونږ ته اسانه کې. د دې معنی دا ده چې دا یو بدني سخت عبادت ده او مانوي ثقالت هم له خپل ځان سره لري. حج بدون له مشکل نه فکر کوم له خپل ټولو سہولتونو سره چې ما آیاوي حج خپل مشکلات لري، اما د سخت حج د ډیرو خلونو په نسبت باندې ډیری نواوري پکې وي. سکالی د حجاجو انتقال پروسه دی اول ځل لپاره په 25 ورځو کې تطبیق شو.
یو دا اړخ ده چې موږ وایو چې په شرعي لحاظ هم د حج د مراسمو تر سره کول سختي لري، واقع لري. یو دا ده چې د مسؤلیت په اساس د مشکلاتو حلول دي او مشکلاتو ته لستونی بډوهل دي او کوشش ده چې بعد حجاج ته مشکلات نوي. لدی اړخه
ما اول چې سکالی ډیر نواوري وي، خدمات د تیر کال په نسبت باندې باج خدمات ډیر بهتر وو او هر کال مون کوشش کوو دی بل کال په نسبت باندې مون خدمات بهتر وي. سکالی دی صحیح به سی ته د مون د وزارت جوخافو به سی ته ناظمینو ته دلته ورکشاپونه ورکړل شوی دی چې په خوا کې دا کار نه دی شوی.
ټول څومره ناظمین او معلمین و چې تاسو سکالی استولیو؟
شپږ سوه اتیا نفر د مون ناظمین وو، په دې کې د دوه اتیا په شاوخواو کې مفتیان وو او درې سوه پنځوسو په تعداد کې آزادي بیسي وو چې په دې کې صحیح بیسه هم شامل ده.
نو آیا دوی به وکولی شي توانېدلی دي چې ډېر زرو حاجانو ته خدمات وړاندې کړي؟ هر ډول چې لازمه ده
بلی دوی توانېدلی دي او سه کالي پروسه ډېره موفقه پای ته ورسېدله.
په تېرو کلونو کې هم دغه د بیسي تعداد هم دومره وو که زیات وو که له دې نه کم؟
په تیرو کلونو کې 250 نفر آزادي بیسي وو. د تیر کال نه را په دې خوا دغه آزادي بیسي 350 ته زیات شوي دي. د دې لپاره چې په ښه توګه باندې خدماتو ته رسیدګي وکړای شي همدار سخت کالي د لومړي ځل لپاره 14,300 آجانو ته، یعنی 14,000 آجانو ته په مینا کې دو منزله چپرکټونه ورکړل شوی وو چې دا کله هم په تیر وطلو سو کلونو کې مونږ د دغو خدماتو شاهد نه یو پاتې شوی ده.
ولې پاین حال کې په ټولنیزو سایتونو کې نه دا عکسونه هم خپاره سول چې ګوندي تر فرشتي خیمه لاندې هم افغان حاجان ناستو؟
نه،
دا عکسونه خپاره سول،
دا عکسونه به خپاره شوی وي، اما دا عکسونه که تاسو تطبیق کړئ دا هغه افغانان دي چې په غیر قانوني ډول باندې الته میشته دي، په سعودي کې ژوند کوي، په غیر قانوني ډول حج ته راځي، دغوی لپاره خیمه او جایونه نه وي او دغو عکسونه په همدغه ډول باندې مخرب خلک، هغه څوک چې د افغانستان د حکومت مخالفین دي، هغه څوک چې د حج د پروسې مخالفین دي، هغه مافیاوي ډلې چې غواړي حج په یو تجارتي پروسه باندې د مذهبي پروسې نه بدل کړي، هغوی کوشش کوي تبلیغات وکړي. اما جی د افغانستان په اکثریت لحاظ سره د پروسې او د خدماتو نه راځي ده الحمدلله.
د حج مراسم لپاره سم مصارف او لاجان اخستل کېدل سکالي غډیر د نور کرنو په پرتلولې
دا درسته د سکالي اتاتیا ډالر ټیکټ د حجانو قیمت سوي وو د سبند ریل قیمت سوي وو سو او ډالر هغه خدمات ثابته دي سعودي سي دي سي هغه دی وکلای موحد او د مینا خدمات دي ترانسپورت دا او دا ټول سکالي قیمتونه د سعودي ثابت خدمات لوړ سوي وو کومنګه امدغه خدمات چې اضافي پیسې ور باندې راغلي وای نو باید حج مونګه سکالي په 2350 باندې ارزه کړی وای خو مونږ کوشش وکړو په نورو برخو کې مو مصارف راکم کړل یو نیم سل ډالر سکالي د تیر کال په نسبت باندې قیمت وای
منیب صاحب د مرګ جوبلې پیښې مو هم درلودې د حجاجو د افغان حجاجو
خوشبختانه وای مسخالی یوازنی هغه کال وو چې موږ مرګ او جوبلې واقعیت د جوبل واقعیت نه لرو د مرګ واقعیت د ټولو کلونو په نسبت باندې کم لرو هر کال نورمال مرګونه په حج کې تر 28 ډیر شو 15 ډیر شو پوري وي سکالی سوارلس نورمال عادی مرګونه دي خدایي مرګونه دي او یو مرګ هم دي ترافیکی حادثه په وجه باندې پکښوي 15 نفر مړ دي په 15 کسانو کې درې دي مخوند دي او نور مرونه دي
منیب صاحب راځي د حج لمراسم خراسو د مولا امامانو مسلې ته او د خطبه پاړه او د جمعتون موضوع ته څومره مولا امامان په مجموع کې د حج وقف او وزارت څخه د افغانستان په سطح هم شخلي
په افغانستان کې اټکلن حکومت ایسایه تنظیم شوی ده دقیق نه ده یو لکو شل زره مساجد دي په یو لکو شل زره مساجدو کې تر اوسه پوری مونږ کوشش کړی 50000 شاوخوا ډیټا مونږ تنظیم کړی ده په دې کې د وزارت ارشاد جو خوف سره همیشه درې نیم زره شاوخوا مساجد رسمي پاتې شوی دي اما دغه ته د ملي وحدت په حکومت کې ضربسته اضافه ورکړل شو په دې تیر وسلورو کلونو کې او سکالی په وسط د کال کې زر نور بسونه جلالت مآب جمهور رئیس دی چاند جو خوف وزارت ته ورکړل چې په دې سره دغه تعداد 5500 ته لوړیږي
یعنی 5500 ملایمامان تاسو نه ما شخلی دی مستی
بلی
د دوی د جمعې تر ډیره ځینې جامع جمعتونه دي د جمعې خطبه موضوع څنګه د آیا اجنډا ټول ته تاسو ورکوي
کوم مسجدونه په مونږ پورې مربوط دي او لمونږ سره رسمیت لري بلې هو هغه ته په مرکز او ولایاتو کې مونږه خطبه تنظیم او د مونږ د خطبه د تنظیم مدیریت چې د مساجدو د ریاست لاندې کار کوي هغه هر اونۍ ورته تنظیموي او توزیع کوي او بیا موضوع ورته ورکوي په هغه باندې مولوی صاحبان بیا بحث کوي
ولې شکایت دا دی چې حتی په کابل ښار کې هم په ځینو جماعتونو کې مولای امامان په ځینو مواردو کې د حکومت په ضد او حتی د نظام په ضد سرګندونې کوي دا تاسو منئ کې منئ ولې اقدام نه سوي
ګورئ د مونږه مولای امامان او یا فنسان د حکومت په دفاع کې تر اوسه پورې ډیر شهادتونه ورکړي دي نو نس نفر علما په ننګرهار کې د روژې نه تر اوسه پورې د مونږ امامان په شهادتونو باندې رسیدلي دي د کندهار دوه دی جو خاف رئیس صاحبان دی پروان د رئیس شورا علما او د ته ورته ډیر واقعیات مګلرو سید مونږ علما او د خپل سر او د ویني په بای باندې د نظام نه دفاع کړی دی تروسته د یو نظام د یو حکومت ده د حکومت په خلاف باندې یو انتقادي نظر په کوم ځای کې دی عالم لخوانه ویل شوی ز فکر کوم دا به د قانون خلاف کار نه وي
یو دا چې مثلا ویل سي چې حکومت کې فساد ده او د حکومت کې داسې ده او صحیح کار نه کوي یو دا ول یو د نظام په وړاندې خبرې کوي چې دا نظام بغیر اسلامي نظام ده او دا نظام ظالم نظام ده او دا نظام بد بدل سي ده ترمنځ فرق ده
د ولس په ټولو قشرونو کې د څه خلک موجود دي چې هغه د افغانستان د نظام په خلاف باندې وسلواله مبارزه کوي کېدلی شي یوه طبقه د علما او هم دی غوی هم نواوی مګر دی غوی په خلاف باندې ملي امنیت خپل فعالیتونه لري په تیر وختونو کې مونږ دی یو دو پیخو شاهد پات سوي شي
نه یو خدغه دو پیخ دي چې هغه د کابل پانتون یو دا چې آیا تر اوسه پورې کوم ملایمام په دې اتهام یا په دې موضوع باندې چې ضد نظام خبرې کړي په وړاندې اقدام شوی
نه خیر د څه شي مطلق نه غوی د نظام په ضد عمل کړی مګه شاید نه پات
بیا فکر نه کوي چې هغه نظارت چې لازم ده غن کیږي
د مولوی صاحبانو نظریات نظام په حمایت کې ډیر زیات قوی دي اغوی دی نظام په حمایه کې شپه ورځ اخته دی. ما په زرګونو علما دی امام اعظم رحمت الله تعالی علیه په سمپوزیم کې راټول سوال، او دا سمپوزیم دی نظام له خوانه جوړ شوی وو، د دې کامله حمایه وسوله.
نو یو موضوع بل هغه چې تاسو ویل چې اجنډا تاسو دوی ته د بحثونو ورکوي، د موضوع ورکوي، د هر جمعې د خطبه د سر رقم ویشل کېږي دغه موضوع دومره یا 15,000 جمعتون ته
ویلایتونو ته خدا ایمیل کیږي، دی رئیس صاحبانو ایمیل ته دی غوی لاري بیا توجه کیږي په خپل خپل ویلایتونو کې
ډاډه یاست چې ورسیږي ټول ورموته؟
بله بله رسیږي، او په مرکز کې مونږ مدیران دی نواهی ولرو، هر سه شنبه غوی سره راټولېږي خطبه وړي، او نورمال ډول هر مدیر په خپل ناحیه کې خپل خطبه توجه کوي.
یو انتقاد دا دی چې په جمعتونو کې د موعظو او د خطبو په محل دینی علما په تیر هغه جمعتونو چې غتا سره سب دي، حتی په کابل ښار کې د سولې په موضوع کې خلک نه تشویقي یا په دغه برخه کې خپل مسولیت نه تر سره کوي، دا موضوع څنګه ده؟
زه دا کاملا ردوم. د مونږ خطبه او امامان خو همیشه د سولې نه قرباني شوي دي. مونږ ټول وختونو کې د جنگ په نسبت باندې صلح ته ترجیح ورکو. صلح د مونږ یو ملي ارمان ده، هغه صلح چې افغانستان ته عزت وربخي، خپلواکي وربخي، استقلال وربخي، قوت وربخي، او یو ثبات ورکوي. اما هغه صلح چې هغه د استخباراتي بازوی په معنا باندې د هغه صلح مخالف، هر افغان د مونږ هم یو.
ډیر مننه مونږ په سپورت
خوشاله اوسه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا ونی په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په کورنیو کې ناسم چلند کوي، د دې کار پایلې څه کېدلی شي، او څنګه کولای شو ځوانان له دې حالت را وباسو. دا خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه فرشته غنی وړاندې کوم. خو اوس راپور ته وکشئ چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
په یو شمیر کورنیو کې داسې ځوانان هم وي چې له نورو سره ناسم چلند کوي. ټولنپوهان د دې ډول چلندونو علتونه د ځوانانو ډېر احساسات، په کورنۍ د حاکمیت درلودلو هڅه، د پلار یا په کور کې د بل مشر د دیکتاتوري رویې تاثر، او ناسم ټولنیز چاپیریال ګڼي چې په سبب یې دوی په کورنو کې لانجې جوړوي. د پکتیا اوسیدونکی فدا محمد باران منی چې یو شمیر ځوانان دغه چلند کوي، خو د ده په باور دا سم کار نه دی.
واقعا ځینې ځوانان دي په کور کې بیا په مور یا خویند باندې غوسه کوي، بد رویه ورسره کوي، حتی فزیکی برخورد کوي، چې دغه بدترین کار دی.
د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر وایي د کورنۍ د مشرانو ناسم او تریخ چلند سبب کیږي چې ځوانان هم وروسته دغه چلندونو ته مخه کړي.
لوی لامل دا دی چې موږ ډېر ناوړه تاثیر اخلو. مثلا مونږ په کور کې مور او پلار متاسفانه به سړی وي چې زمونږ اکثره میان دی او پلارونه نه لوستې دي. دوی د پلارتوب او د مورتوب هغه هنر یا زده نه دی، یا داسې پلارتوب او مورتوب نه دی کړی چې د دوی اولادونه دې تر متاثر شي او یو غوره تاثر ترې واخلي. برعکس، مثلا پلار دغسې چلند کړی دی په کورنۍ کې چې دی بیخي د ټولې کورنۍ مشر ځان بولي. هغه که د ځینو ځایونو کې دی د مشري حق لري او که نه لري، خو دا حق یې ځان ته ورکړی. نو د دوه نارینه اولادونه هم بیا همدغسې یو ذهنیت اخلي، فکر کوي چې زه خو نر یم، هلک یم، نو د زما خویندې چې دي، نجونې چې دي، نو دوی به زما که په حق وي که په ناحقه د امر تابع واوسیږي او زما غوښتنې پر ځای کړي، او هر روا او ناروا خبرې ته مې باید لبی کوي.
د کابل اوسیدونکی سیالي صوفي وایي په کور کې د ځوانانو ناسمه رویه د کورنۍ صمیمیت له منځه وړي.
یو خو دا ده چې دا د کورنۍ نظام ړنګی دی سره، دا مینه کم خلوص کم اخلاص چې د ورور خور پلار مور مور زوی ترمنځ دا ړنګیږي. مونږ اکثرا د دې حالت شاهد چې کله بد چلندی یا بد اخلاقی په کور کې پیلېږي هغه نور بد بدلارو ته خلک سوقي لکه یمدا امدا ځواني چې کله کور کې بد خاصیت یا بد سلوک شروع کوي نو هغه بیرون ته انتقالېږي یو ورځ په کور کې جنجال کوي سبالا په کوڅه کې جنجال کوي بل سبالا په ښار کې جنجال کوي نو همداسې یو جرمي ډول هم د دینه جوړېدل شي
په کورونو کې د ځوانانو ناسمې رویې نورې بدې پایلې هم له ځان سره لري د کابل اوسیدونکی بلال عمری د همداسې یوې پېښې کیسه راته کوي چې د یو بدخویه ځوان د چلند له کبله رامنځته شوی وه
په کورونو کې د ځوانانو لخوا ډېر کله بده رویه کېږي مثلا کله چې ځوان راځي په کور کې ولې داسې شوی ده ولې داسې نه ده شوی او زه یو مثال درته وایم چې زموږ سیمه کې یو پېښه شوې وه چې یو ځوان راغلی و کور ته خپل خور سره کوم خبره کته پورته شوې وه او خپل خور یې په تومانچه وشتلی وه او هغوی داسې دا خبره پټه کړه چې دغه وړه ماشوم یا وړه ورورې په تومانچه باندې لوبه کړې او دا خورې وشتلی وه
د میدان وردګو اوسیدونکي هیله معیار وایي هغه ځوانان چې په کور کې ناسم چلند کوي ډیر کله له دې عمله نورو ته غصې کوي چې ولې یې د ده په خوښه څه نه دي کړي خو دوی د نورو زړونو ته نه ګوري چې هغوی به څومره خفه شي
په ما باندې لکه د مثال درکم ښه خواړه به مې پخ کړي وو او د دسترخوان په سر به چې ما کله دسترخوان را تیار کړلو او ډوډۍ به شروع کېده نو ما به بیرته داسې یو بیرته داسې هغه درلوده چې ودرېږه دوی ما تشویق کړي چې ډېر زیات ښه خواړه دي پخ کړي که نه ورور به مې چې او دا چې دي مالګه پکې نشته یا مثلا ولې غوړي ډېر دي یا مثلا غوړي کم دي یا مثلا ولې دا پخ کړي ولې بل شی نو زه به ډېر زیات د ناامیدۍ احساس به مې کړي چې ګوره ما څومره په مینه تیار کړي مګر تاسو ولې داسې
ځینې ځوانان داسې هم وي چې له کوره بهر ډېر ښه چلند کوي خو کله چې کور ته دننه شي یو د میره ویه بدله شي دا چې ولې ځینې ځوانان داسې کوي منتشر شاهي علت راته وایي
هر یو کور یو شهزاده لري که نه نو هغه کور کې یو بل امپراتوري لري هغه کور کې ځان سیسټمونه لري که نه ټول مجبوره داسې د هغه تابعدار اوسېږي د باندې بیا موږ لپاره هغه شهزاده نه وي که نه یا د باندې خلکو لپاره دا لږ سیده دا شهزاده نه وي هغهلته نور شهزادګان هم وي نو هغه مجبوره هم وي که نه چې مثلا د باندې خپل اخلاق ښه کړي یعنې ټول خلک د خور او مور او ورېندار نه داسې داره خبره مني او کور کې دی نو بیا هر شی چې زه غواړي هغه کوي که د باندې موږ مثلا درکوو چې مثلا نور خلک موږ نه درکوي که نه او موږ خپل احساسات کنټرولوو دا تجربه دې په کور کې موسي مقابل لورې دې لږ درک کړي او کوشش وکړي چې دغه احساسات خپل کنټرول کړي
ایمل خمر وایي دا دې پر ځای چې ځوانان د ناسم چلند له لارې په کورنۍ حکومت وکړي دا ښه ده چې د کورنۍ له غړو سره ښې اړیکې جوړې کړي
ښه خبره ده چې دوی دا درک کړي چې خویندې یا د کورنۍ نور ښځینه غړي یا حتی نور نارینه غړي بهترین دوستان د انسان کېدلی شي بهترین ملګري د انسان کېدلی شي او کله دوی سره موږ ښه وخت ولرو او وخت په وخت نظرونه ورسره شریکو مشورې ورسره وکړو خبرو ته یې غوږ ونیسو نو بیخي لویه ګټه به مو کړې وي
د هیلې معیار په نظر د کورنۍ مشران باید د کور دننه داسې فضا رامنځته کړي چې ځوانان هم ښه چلند ترې زده کړي
لومړی به زه باید ووایم چې د یوې کورنۍ مشران باید څه وکړي که نه البته زه ټولو مشرانو ته احترام لرم خو زه غواړم من حیث د یوې کوچنۍ لورې یا کوچنۍ خور زه دوی ته دا مشوره وکړم چې یعنی د غصې نه د کار نه اخلي صحیح ده چې اولاد لکه سړی چې ماشوم یې نه پوهېږي غلطیانې کېږي اشتباهات کېږي په هره برخه کې مګم هغه باید کېنول شي هسه خبرې وکړل شي چې تا ولې دا اشتباه وکړه که نه څه لامل شو چې تا دا کار وکړو نه چې هغه ووهل شي وهل د حل لاره نه ده یا څوک غندل یا هغه تحقیرول دا د حل لاره نه ده بلکې هغه نورم عقدی کېږي په دې کا مګر که یو څوک کېنول شي که نه عادي سم صحیح نارملي خبرې ورسره وشي هغه کوی شي چې ډېر ښه خپل مشکل وړاندې کړي تر څو په راتلونکي کې بیا هسې کار ونه کړي
ولې یو شمیر ځوانان په کورنیو کې ناسم چلند کوي او ځوانان څنګه کولی شي له دې حالته ځان راوباسي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له افغان ارواپوه ضیاءالحق شام سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
استاد ستاسو په نظر د دې لتونه څه دي چې ځوانان په کور کې ناسم چلند کوي
مونږ اوس داسې انسانان سره مخ یاست ټولنیز قلبونه ورته همدا شیان ورکوي ټولنه ورته ورښیي چې ته باید احساساتي اوسې د ټولو ټولو سره سره په بدن کې د ده هغه په خونه ویشه کوم منو احساس او عقل احساسات ډیر زیات پیو سنجش ډیر کم وي د دس یو کس نه چې دغه رقم ته جوړ شوی دی چې سنجش ډیر کم دی احساسات ډیر زیات دی د یو سنجیده چلند هیله کول ډیر معقول نه دی په دې شرایطو کې زه په دو کې اوس سوال د دې کورنۍ مدیران کورنۍ اصلي تاثیر کوونکي چې په دې کورنۍ باندې څوک دی پلار عمر هغوی مقصر بولم چې دوی د کورنۍ فرهنګ او جوړښت نشي بدلولی او دا باید بدل شي چې هغو سره عیار شي انساني ارزښتونو سره ورسره هاخوا ته زمونږ تربیتي او ښوونیز سیستمونه چې دي هم یو چا ته دا القا نشي کولی یا تر اوسه پورې نه دي کړي چې زه باید ځان څنګه کنټرول کړم ورسره د خپل د احساساتو د مهارولو لپاره هم ځینې شیان په دې تعلیم او تربیه کې ورته انتقال شي ځکه خلاصه کوم داسې وایم چې د دې خلکو په بدن کې باید له هر لارې نه چې کېږي د دوی په وجود کې باید عقل ډېر شي تر احساساتو دا څنګه کېدلی شي اول دا خپله باید په دې خبره باندې پوه شي چې هغه خداګاهي یا ځان پوهاوي هغه بحث دی چې ته خپله په ځان باندې نه پوهېږي موږ ټول دغسې یو له رواني اړخه نورمال خلک نه یو غیر نورمال خلک یو دا رڼه کېږي داسې بله دا ده چې د کورنۍ جوړښت داسې عیار شي چې له دې وروسته بیا داسې نه شي کنه دغه د دې هم کار نه ده شوی اوس هم خیر دی مثلا دا مثلا هم زه وګڼی چې دغه احساسات چې دغلته دي د کنټرول وړ نه و دا ځل نور یا هم دا سړی د بل ځل لپاره احساسات کنټرول شي باید خو دا سړی خو بیا په قالبونو کې داسې ټولنې را وړي دغه ثابت پاتې شوي دی همداسې خو دا خو هماغه سړی دی بېرته کنه بیا دې نه کېږي دغه شی بیا د بدلون لپاره زمینه نشته ده تربیتي او تعلیمي زمینه ورته نشته ده بیا په کوچنیوالي کې چې کوم شیان تلقین شوي دي او تعداب جوړ شوی دی زموږ د کرکټر او شخصیت هماغه ډېر مشکل درلود هغه ډېر خشین و زیګ و احتمالا په یو معنا باندې ډېر غیر انساني و او دای سماره د چنن ګورو ورسره په ځوانۍ کې د شرایطو کې ډېر توقع نه کیږي چې دا سړی پر حد سره موږ شو په اسانه سره وشو کولی بدل کو زمینه باید بدل شي ټول دا خبر رټولې کې پدې چې نسل او د نسل په پیلنې او کرونو باندې باید ډېر کار او ډېر تمرکز وشي بیا که وړم یو هغه کومه یو سپارښتنه وکم چې څوک ځان کنټرول کی هغه رواني لارښوونه دی وایي چې بدی وسکی او سره دی وکي او خبرې دی ونی کیو یوازې د کینې سوشي بیت کې ساتي او دا لارښوونه پر روان پوانی زباسونه کې شته
ویل کیږي هغه ځوانان په کور کې ناسم چلن کوي چې دوی غوښتنې لري او غواړي فوراً ومنل شي خو څنګه کېدی شي بیل تو تریخوالی دوی کوم څه چې غواړي کوم کارونه چې باید وشي هغه مطرح کی او د کورنۍ غړي مرسته ورسره وکي او هغه وشي
د حکومت مسله زمونږ په ټولنه کې مهمه ده او کنه له علمي اړخه ډیره خنه ده ډیر اساس نه ده د ډیر سیاسي مسله ده په دې معنی سیاسي د قدرت لوبه پکې کیږي یعنی تاسو باید خپل زور معلوم کړئ تاسو باید یو څه کسان ولرئ تاسو تابع وي تاسو امر لاندې وي تجربه شوی قاعده ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي حکومت ته اړتیا نشته د دې هغه مخې د دې فورم له مخې زمون کورنۍ غیر معقول کورنۍ دي زمون جوړښتونه غیر معقول جوړښتونه دي د دې اړتیا پیدا کېږي چې باید تریخ اوسه د دې اړتیا پیدا کېږي چې باید کنځلو په فکر کې اوسه پر هغه سره دی په اسانه سره دی څوک خبر نه پويږي مشکل نه حل کیږي د بنیاد دغه جوړښت غلط دی اوس ځکه هغه توقع چې مونږ ترې لرو له بنیاد په دې جوړښت کې مست نه راځي لاست نه راځي بیا هم که سړی وغواړي چې مثلا ووایي چې څنګه ورته د حل لارې وړاندې کړو اوله مثلا زده کړه ده د ټولې نړۍ د ډېرو لویو ستونزو اساسی د حل لاری یا په زده کړه کې خلاصه کېږي یا په اخلاق کې یا په یو څه باندې څوک نه پوهېږي ستونزه منځ ته راځي یا پوهېږي نه ترسره کوي چې دا اخلاقي مسله ده ارزښتیزه مسله ده چې هغه باید پام وکړي یو اخر خبر مې دا وکړم چې مثلا د یو ماشوم لپاره که موږ یو خبره کوو که مخکې کښېنو ورسره دواړه لسونه ونیسو موږ ورسره همقدي سو خبرې وکړو دا تر ټولو ډېره معقوله ده د هغه د عقلانیت د ودې لپاره تر دې چې د پورته نه ورته خبرې وکړو دا فورم تاسو راوخلې ټولو برخو ته ویسي زمونږ ځوانان سره د پورته نه خبرې کیږي دوی د پورته نه خبرې کوي خلکو سره درس هم داسې شوی دی ښوونکي د پورته نه خبرې کوي او علم تولی تقسیم شوی دی نه ارزي په څنګ نه دی راغلی ټولو ته یو څه کسان دي چې باید زده کړه وکړي یو څه کسان دي چې باید پورته کښېني یو څه کسان دي چې مثلا باید حکم وکړي چې موږ وشو کولی یو ښه معقول ژوند ولرو ډېرو بنسټیزو مسایلو پر اړوند کېږو چې هغه اوږدمهاله پروګرامونه دي لنډمهاله هم د مغه نه راواخلو باید اوس لږ تر لږه مطالعه وکړو لږ تر لږه د بل چا حیثیت وپېژنو د بل چا عزت ته فکر وکړو لکه خپل ځان ته چې فکر کوو نورو ته فکر وکړو خپل حقوق پېژنو خپل حد پېژنو د پېژندلو چې د زده کړې برخه ده اخلاقي موارد درا شو هماغه باندې عمل وکړو نور ته ونه وایو نور باندې فشار نه ولو سنجیده ځوان د ځان لپاره چې توان نه غواړو د بل لپاره ونه غواړو دا ټول سره معنا کېږي نو
په دې سره د تاندې څنګه خبرونه پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
ترجمة درد